السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخیستل شوې او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ ده. د طالبانو کورنیو چارو وزارت ویلي چې په ټول هیواد کې پولیسو ته دنده ورکړې چې د جماعتونو او نورو عامه ځایونو او تفریح ځایونو امنیت خوندي کړي. تر دې دمه د کومې پیښې راپور هم نه دی ورکړل شوی. دا راپور او دا چې خلکو سکل اختر ته څه ډول چمتووالی نیولی وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. که څه هم د سعودي عربستان په ګډون په اکثرو اسلامي هیوادونو کې پرون یک شنبه اختر پیل شوی، خو سږکال د طالبانو سترې محکمې له سعودي یوه ورځ وروسته د ذلحجې میاشت ولیده او په همدې دلیل لوی اختر هم یوه ورځ په ځنډ سره پیل کړ. دا چې خلکو اختر ته څه ډول چمتووالی نیولی دی او له امنیتي پلوه د اختر ورځو او د اختر د لمانځه مراسمو ته تدابیر څه دي، وړاندې درته په یو راپور کې پرې جزئیات لرو. تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ډلې د لوی اختر په مناسبت یو اړخیزه درې ورځنۍ اوربند اعلان کړی دی. د دغې ډلې ویان محمد خراسانی پرون رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې اوربند به یا د جون په 18مه یعنی لنن نه پیلېږي او سبا او بل ورځ به دوام کوي. تحریک طالبان پاکستان ډلې دا بیان داسې وخت پور کړی چې د جون په 18مه د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لوی اختر ولمنځل شو، خو په پاکستان او افغانستان کې نن د اختر لومړی ورځ ده. د پاکستان حکومت لا د ټي ټي پي له لوري د اوربند اعلان په اړه څه نه دی ویلي. تحریک طالبان پاکستان د 2022 کال له پای راهیسې په پاکستان کې په تیره په خیبر پختونخوا کې پر امنیتي سرتیرو او پولیسو بریدونه زیات کړي دي. اسلام آباد تحریک طالبان پاکستان یو ترهګره ډله بولي او وایي چې دا ډله خپل اکثر بریدونه له افغانستان پلانوي، هغه تور چې د طالبانو حکومت په کلکه ردوي. د طالبانو حکومت ویلي چې په غور کې یې سلزپلو ته د یو ښارګوټي د جوړولو چارې پیل کړي. د ارګ په بیان کې راغلي چې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر تیره ورځ په غور کې د دغه ښارګوټي د کار پرانیسته وکړه. د بیان له مخې تمه ده په دغه ښارګوټي کې له دولتي بودیجې څخه 200 کورونه، کلینیک، ښوونځي، مدرسه، د اوبو او برېښنا شبکې جوړې او سلزپلو کورنیو ته وسپارل شي. د ملا برادر په حواله راغلی چې حکومت د خلکو په فکر کې دی او هڅه کوي اړین خدمات ورته ورسوي. غور د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې تیرو څو اونیو کې سیلونو پکې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسولي دي. غزې له میاشتو ناکرارۍ وروسته پرون یوه نسبتا آرامه ورځ تېره کړه. دا آرامي وروسته له هغه رامنځته شوه چې اسرائیلي پوځ د غزې په جنوبي سیمو کې د خپلو تعریزي عملیاتو یوه ورځنۍ تاکتیکي وقفه اعلان کړه. دا وقفه د غزې په تړانګه کې د قحطۍ په اړه د ملګرو ملتونو د پرله پسې خبرداري وروسته غزې ته د لا زیاتو بشري مرستو د لیږد لپاره د مناسبو شرایطو د برابرولو په هدف اخیستل شوی. د اسرائیلو پوځ وایي دغه تکتیکي وقفه به هره ورځ د سهار له 8 بجو پیل او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. دا لا څرګنده نه ده چې دغه تکتیکي وقفه به څومره وخت دوام وکړي. یو روسی خبریال د اوکراین په ختیځ کې د بی پیلوټ الوتکه په برید کې وژل شوی دی. فرانس پریس خبری آژانس د روسی رسنۍ نیو ټکی آر یو له قوله راپور ورکړی چې د دې رسنۍ خبریال نیکیتا سیتساګی تیر ورځ د جون په 14مه د اوکراین د بی پیلوټ الوتکه په برید کې وژل شوی دی. د غیر رسنۍ ادعا کړی چې دغه برید او ګلیډار ښار ته سیر مچوي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د روسیې او اوکراینی ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو ډګر دی. دو ورځې وړاندې د اوکراین په ختیځ دونیتسک سیمه کې یو بل روسی خبریال هم وژل شوی وو. د روسیې ولسمشر په دې وروستیو کې وویل چې د اوکراین د جګړې له پایله تر اوسه 10 روسی خبریالان وژل شوي. د ارقام تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د کرکټ په نړیوال جام کې سبا سهار وختي افغانستان او ویسټ انډیز لوبه کوي. دا په ګروپي پړاو کې د افغانستان او ویسټ انډیز وروستۍ څلورمه لوبه ده. او د اروپا د یورو کپ په سیالیو کې نن هم 3 لوبې ترسره کیږي. لومړی لوبه د اوکراین او رومانیا، دویمه د بلجیم سلواکیا او دریمه د اتریش او فرانسې ترمنځ. دا و خبرونه تفصیل زموږ په وپانه کې هم مندلې شي. آدرس د آزادۍ رادیو ټکی کام لکه د خبرونه په سر کې مې چې درته یادونه وکړه د دې سات ډیره برخه د آزادۍ رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په نیمه نړۍ کې د ښځو مسالې څېړل کیږي او په درسي ساعت کې نن دوم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسیږي. راځو د دې سات لنډې خبری برخې ته. لومړی دا راپور اخلو چې نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ ده، سره له دې چې د سعودي عربستان په ګډون ګڼو اسلامي هیوادونو پرون یک شنبه د لوی اختر مراسم پیل کړل، خو په افغانستان کې د طالبانو سره محکمې د زلحجې میاشت یوه ورځ وروسته لیدلې وه او په همدې دلیل نن دوشنبه د اختر لومړی ورځ اعلان کړې ده. خلک وایي چې اختر ته خوشاله دي، خو وایي ناوړه اقتصادي وضعیت د اختر رنګونه پیکه کړي. تفصیل صفی الله سانیکزی اورو.
ډیر کم پیښ شوی چې افغانستان کې د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په خلاف اختر یو ورځ په ځنډ ونمانځل شي، خو د طالبانو حکومت د ځینو خلکو له نارضایتۍ سره سره نن دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې د دې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په یو پیغام کې د امنیتي تدابیرو ډاډ ورکړی.
د کورنۍ چارو وزارت رهبری د نیکمرغه لوی اختر در رسیدو له کبله د پولیسو امنیتي ځواکونو ته ټینګار وکړ چې د امنیتي پلان له مخې باید د ټولو جماعتونو، عیدګاهو او د نورو هغو ځایونو چې د اختر په ورځو کې زموږ ګران هیوادوال د اختر د مراسمو په مناسبت راټولیږي تر خپلو کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ونیسي.
قانې له خلکو غوښتي چې د اختر په ورځو کې د زړه بوګنوونکو ټرافیکي پیښو د مخنیوي لپاره باید لازم تدابیر او احتیاط په پام کې ونیسي. اکثر خلک وایي د اختر هم د نورو هغو په څیر کمرنګه تیریږي، ځکه دوی د قربانۍ یا د اختر د میوې د اخیستلو توان نه درلود. له دې ډلې د ننګرهار یو اوسیدونکي مسعود آزادی راډیو ته وویل،
قربانې تاوان نه لرو، موږ د کالی ځان ته کو سپلې ځان ته کو پله کرا د بیل پوښ تاوان نه، موږ د قربانې واته زر لز روپۍ ورو کې مال کې هغه تاوان موږ چیرته لرو.
لوی اختر داسې وخت راغی چې د افغانستان خلک وروستیو څوونه یو کې سختو سیلونو وځپل. په دې سره د افغانانو وضعیت چې وارده مخه له سختو اقتصادي شرایطو سره مخ و لا پسې ترینګلې شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې سیلونو لږ تر لږه 350 کسان مړه او سلګونه نور ټپیان کړي. په دې سربېره لسګونه زره کورونه یا بشپړ یا څه ناڅه ویجاړ شوي. همدارنګه زرګونه جریبه کرنیز ځمکه چې د افغانستان د اکثرو کلیوالو سیمو د خلکو هیلې ورتوي سیلونو تخریب کړي او له دې سره بیړنیو مرستو ته د خلکو اړتیا دوه برابره کړي.
و موردل چې نن دوشنبه په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ ده، خو خلک وایي چې وروسته یو طبيعي پیښو او د غراز بیکاری د اختر رنگونه ورپیکه کړی دی. بل ورته د افغانستان یو شمیر خلک وایي چې دوی سکهال تر ډیره د سرویو د اخیستو وس هم نه درلوده او په بازار کې د اختر لپاره وچې میوه هم له بازارونو د اختر لپاره وچې میوه او نور اړین توکي هم نه دی اخیستي. کته هم د افغانستان بازارونه له خوراکي توکو، میوه او نورو اړین توکو ډک دي، خو خلک وایي چې د دوی جبونه ورته تش شوي. تفصیل لا به د سپوږمۍ ناور.
د کابل ښار په 500 فامیلۍ سیمه کې د څارویو د پلور او پیر بازار پلورونکي او پیرودونکي په دې بازار کې د څارویو پیر او پلور ته راغلي، خو ظاهرا هر یو ناخوښ بریښي. پلورونکي د بازار له سوړوالي او پیرودونکي د بیو له لوړوالي شکایت کوي. مرزا احمد چې له خپلو ملګرو سره د بازار ته راغلی وایي چې اصلا د پسه د پیرلو لپاره راغلی وو، خو د بیې د لوړوالي له امله یې له خپلو ملګرو سره په ګډه یو غوا واخیسته. نوموړي آزادي رادیو ته وویل،
موږ دلته راغلو چې پسه واخلو، ومولی دل سک کال ډیره قیمتي ده. موږ په څو کسانو یو ځای یو غوا واخیسته، غوا چې نسبتا مناسبه ده، تر 15 زرو پورې قیمت لري. خلک مو ولیدل د دې وس نه لري چې قربانۍ لپاره څاروي واخلي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مسعود چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی وایي چې قربانۍ لپاره د څارویو د پیرلو وس نه لري.
قربانې تاوان نه لرو، موږ د کالی ځان ته کو سپلې ځان ته کو پله کرا د بیل پوښ تاوان نه، موږ د قربانې واته زر لز روپۍ ورو کې مال کې هغه تاوان موږ چیرته لرو.
مشتاق یو مالدار دی چې د پروان ولایت بازار ته یې د خرڅلاو لپاره څاروي راوړي. وایي چې سږ کال بازارونه ډیر پیکه دي.
پیسې نشته، خلک بی وزله دي، وس نه لري. د څارویو په بازار کې پیر او پلور ښه نه دی. زه په خپله د سهار له 5 بجو څخه تر 12 بجو بازار ته تللی وم، نه مو څاروي واخیستل او نه مو خرڅ کړی شول. خالي لاس بیرته راغلم.
په کابل ښار کې د څارویو له بازار سربیره د وچې میوې بازارونه هم خپله ګڼه ګوڼه لري چې یو شمیر خلک یې د پیرلو لپاره راځي. د کابل ښار یو اوسیدونکی عبدالحمید چې د وچې میوې د پیرلو لپاره بازار ته راغلی، ازادي راډیو ته وویل:
زه لاړم چې بازار ته چې لږ ذره به وچه میوې به واخلم. بازار کې هر شی شته، ډېره قیمت ده، پیسې نه لري خلک، خپله ځان ته نشو اخیستل، ډېره مشکلات ده.
د وچه میوې کیک او کلچو پلورونکي هم وایي چې ډېر پیرودونکي دوکانونو ته ورځي، خو ډېر کم یې د میوې کیک او کلچو د پیرلو توان لري. په ګردیز ښار کې د وچه میوې یو پلورونکي عبدالحمید اختری ازادي راډیو ته وویل:
د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی او ټول خلک هغه تقاضا یې موږ نه لري چې هغه ارزان بشه. موږ سره کوي مثلا سیمیان او کشمش نخود، په کشمش نخودو کې خلک داسې هغه ممیز او چنې خوښوي چې هغه د 100 روپیو نه او کیلو کم وي قیمتونه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د نورو اسلامي هیوادونو پر خلاف دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو د دې سات خبری ټولګه همدومره وا، اوس هم راځو انیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي.
سره بمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د مشمن سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. تیره جمعه چې د جون میاشتې 14 نیټه وه، د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د بندېدلو زر ورځې پوره شوې. افغان نجونو له کومو ستونزو سره سره بیا هم زده کړې کولې او اوس چې د دوی د تعلیم مخه نیول شوې، دې مسلې څومره بد اثر ورباندې کړی دی.
او انګریزانو دانه چې ورته وایي، په دغه ځای کې زینب لیسه کې مکتب و، موږ به په پښو سهار او غرمه تللو راتللو، موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه چې موږ خپله آینده سموو. په پښو تللو راتللو په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو، مکتبونه وتړل شول.
د دې نجونو کورنۍ د خپل لونو حالت څومره اندېښمنې کړې دي.
یو ورځ راته داسې په چغو راغله، کتابونه یې ویلي، دومره زه به ډارسم چې بې حده به ډارسم. مال څه خبر ده خدای، هم زه مال چې وایي کورس بند څه خدای، زه د پوهنتون د کابل نه تېرېږم، داسې ژړا مې راځي دلته خو نجونې سبقونه ویلي.
نن همدا موضوع څېړو، ملکې هم وکړئ. قدرمن اوریدونکو، کله چې په ژوند کې د بریاوو او پرمختګ خبرې کیږي، نو اساسي او لومړنۍ ریښه یې زده کړې ثابت شوې دي. له همدې وجې خو د اسلام دین هم تعلیم په نارینه او ښځینه باندې فرض ګرځولی. خو افغانستان داسې یو اسلامي هیواد دی چې هلته د ټولنې نیمایي وګړي چې ښځې دي، له فرض زده کړو څخه محرومې دي. تیره جمعه چې د جون میاشتې 14 نیټه وه، پوره زر ورځې پوره شوې چې له شپږم ټولګي څخه د پورته صنفونو د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بند دي. د وردګ ولایت اوسیدونکې مارینا چې خپله محصله وه، له دې سره یې دوه نورې خوندې هم له زده کړو څخه پاتې دي. هغه وایي که څه هم نورو نجونو ته ډاډ ورکوي چې ښوونځي یوه ورځ خلاصېږي، خو خپله ورځ تر بلې ناهیلې کېږي.
ډېر نه امیده احساس دی او راسته بل ډېر زیات پته غنجونې چې کانکور آمادګي نو نسایانه کوچ کوم کانکور تقسیم اوقات اعلان شو ولو د پډېر نه هیله په ډېر زیات نه هیله خپل د کانکور آمادګۍ ته نور د پټکه کې هودل څنګه چې د وطن وضعیت یعنی په دو شرایطو کې خو هیڅ کومه امیدواری نشته چې یاد انجن نه کانکور امتحان وخت شي او یا مکتب شروع شي نو د ډېر یو مایس سکاون ته حالت دی هغه انجن چې په هم سنف او په لاسم سنف کې پاتې وي هغه انجن چې په یو لاسم کې دوه لاسم کې پاتې وي زیاتره واده کړی دي زیاتره ملي ماشومان دي په درې کالو کې نو هغه انجن به هیڅ وخت بیا د خپل سرنوشت تر ونه ګرځي په هو باندې ژوند دی نه هغه په کله وشي کولای چې په کوم وخت یو امیدواری مشي مکتب شروع مشي چې تر اوسه په خو هیڅ داسې امیدواری نشته نو هغه په کله ولا کولای شي چې بیا د ماشومان سربیره هغه مکتب وي یا دی هغه کومه هیله ورنونه نه چور هغه ټول لاړو د خاورو سيو شو خو چې موږ په یو ته کومه دا چې یعنی د درې کاله چې وته چې مکتبونه نه شروع شوي په هغه ورځ باندې چې کله په افغانستان باندې د غتور شپه خراش ولا نو په هغه ورځ باندې مکتبونه دروازه تړل شوې ته نه پوري نو ته کومه ځکه ښکاریږي حکومت مغه په خانه حکومت یې شل کاله وړاندې شي وو او په موږ فکر د شل کاله وړاندې کوم کلیاري خبرې کړې وي کوم نسل چې د موږ یې تعلیم او تحصیل نه پاتې شوی وو نو افغانستان چې کوم شل کاله کوم پیشرفت کړی وو همدینجونو یعنې زیاتره خلک اوس په دې راضي شوي وو چې خپل په دوران باندې تحصیل وکړ هغه مفکوره بېرته بدله شوله نو زه خو په دوی کې کوم رنایي نه وینم نه کوم داسې مثبت فکر وینم چې یعنې باید دوی وشي تر د ما په نظر چې تر کومه دغه جهل او تر کومه دا جهالت وي هېڅکله به د مکتبو ته اجازه ورنه کړه چې دا ډېره مایوسه کوونکې خبر ده چې زه نه باید وکړم خو یعنې موږ په دوی راضي شوي یو چې یعنې دا باید وکړو ځکه چې دا حالت تغییرونکی نه دی او نه نړۍ هېڅوک هم د دغه وله خوري د ښځو ډېره نجونې د ماد خویندو په ګډون باندې ټوله په عصبي او رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي چې هغه نشي کولی خپل هغه کوم ژوند چې د هغو د تباهۍ په مخ باندې روان دی یا د هغو مخه ونیسي نو هغه ټول خپل غم او تشویش خپل په زړه کې ساتلی دی ټولې په رواني ناروغۍ اخته شوي دي یعنې ټولې غیر نورمال دي د افغانستان نجونې او ښځې ټولې غیر نورمال کړي دي او دا ډېر ظلم دی د افغان نجونو په مقابل کې چې کار د افغان ښځو په مقابل کې چې کار ډېر ظلم دی نو د دو ظلم مخنیوی خواهش هم که یو څوک کولی شي ماته نړۍ ته غواړو چې دغه غږ هم واوري که څه هم ډېرې چیغې شوي دي نړۍ هم په خپل د مفاد په وخت کې افغانستان ته یاد وي
له نجونو سره د دوی کورنۍ هم د تعلیمي مرکزونو تړلو اندېښمنې کړي یو میرمن چې خپل نوم نه یادوي د خپل لونو پاکله وایي
سمه چې ومه تلاړله چې د طالبان سره غو نه مکتب بند سه دوی ملور مې هم چنان پروسه کلې چې شپږم پلاس کړو نو فارغ اسو نه خپل اس ورځې خرابې تیرې کړې وار وخت پای جوړلې بیا بیا انګلیسي کورس کې شامل کړم بیا لږ زره وضعیت سه لږ مصروف اسو بیا کورس هم چنان څو څو د 500 واسو 500 واسو یا ورځ راته داسې په چا غراغله کتابونه ول وی دومره زبر درسم سه به حدا و درسم مال څه خبر ده خدام زما وای کورس بس بیرته په قرسم څه خدای داسې م کوه زه خود مړه کړم ما چې څه قصه ده ډېرې خفه دي خود درته څه وایم چې هېڅ ویلایم نسم داسې تشویش ده ماته د خپل اولادو ته مې تنها زه نه زه چې هر چېرې ځم د ټولې ښځې یم داسې جګر خونه دي نجونې یعنی وای موږ ته افسردګي پیدا سوې وه زه کورس ته زما ته جلیګانې دي ټول افسردګي ورته پیدا سوې له ډېرې تشویش نه له ډېرې جګر خونې ده سر به خوده ژاړي سر به خوده راګان کې یعنی ډېر غټ تکلیف ته پیدا ده هر انجلۍ ته یعنی زندگی دیګان ته خبره په حرام ده له تشویش له جګرخونی نه له غصې نه چې دوی تشویش کوي رواني تکلیفونه پیدا شوي دي روان شناسان دي چې د بخي راګان تدوي کوي له زور سره ډېر جګان ټول افسر دي رواني تکلیفونه ورته پیدا شي له تشویش له لاسه چې موږ به څنګه سودي موږ ګاینده به څنګه شي موږ اسناد نه سوښتای موږ پندون نه سوایلای په خدای زده پندون د کابل ته ریګم داسې جوړه مې راځل ته خنجون سبقونه ویل قلتان جون درسونه ویل او دا وزه د مختار لسوی دی شای د ډیره سخت ده د دې تحمل ډیر سخت ده چې موږ کو یعنی چې بیان ول نه شي ویل نه شي بعضې فامیلونه د اجازه نه ورکي بعض فامیلونه د سموز لکه د اجازه ورکي یو ځان په کابل کې انده پته ټولې تللی چې ایران ته ځو پاکستان ته ځو مرکی کې چې باندې کې مارک قبل وی او موږ له دې ملک وځي یا خې به ګورې چې په دې ملک هیڅ څوک نه دی پاتې وسم نه دی پاتې سالم انسان په افغانستان کې هیڅ نه ویني
ایسهان چې په سود ځلې د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د خلاصولو لپاره د طالبانو لیسنو مشرانو سره خبرې کړي وای دا موضوع دای ډیر زوروي چې هلې ځلې ځای نه نیسي
خپل شخصا ما ته خو ډېره سخته تمامېږي، زر ورځې شپې ووتلې، ډېره سخته ده چې نجونې په مخ باندې دغه دومره زیات وخت لپاره مکتبونو ته رسېوي دي. ډېر دښمنه چې هغه دوی کوم شوق ګورو د علاقه چې د مکتب سره او درسونو سره، که چېرته شپږم ټولګي ته ورسېږي هغه نه وروسته درسونه مکاتب دی ته نه وي، نو ډېره سخته تمامېږي. اوس زه ته ګورو فکر نه کوم چې داسې زر دې خلاص شي.
کندهار د افغانستان یو له ولایتو څخه دی چې هلته انجونو پخوا هم په سختۍ زده کړې کولې. اوس یې د طالبانو حکومت هغه ستونزې څو چنده ور زیاتې کړې دي. د ښوونځیو او پوهنتونونو بندېدلو خو د دې ولایت د انجونو په خبره رواني ستونزې ورته پیدا کړې دي. د یاد ولایت یوه اوسیدونکې شفیقه حکیمي په یوې مرکې کې وایي چې د ښوونځی او طب پوهنځی له ګڼو ستونزو سره سره سرته ورسوه، خو اوسنی حالت روحي ضربه ورکړې ده.
یو غټ روحي ضربه ده چې دلته پر افغانستان باندې وارد شوې ده، چې هیڅ یو کوچنی، هیڅ یو ماشوم، یو انجلۍ نسی کولای چې زده کړه وکړي، نسی کولای چې پرمختګ وکړي. لکه څنګه چې افغانستان تقریبا نو دغه څلورویشت پنځهویشت کاله مخکې څومره شاته وو، او په دا څلورویشت کاله کې چې څومره پرمختګ کړی و، تر هغه چنده بیرته شاته سو او مکمل پرمختګ یې بیرته حیف سو. اوس نو دوی بیرته پر شاتګ روان دي، پر پرمختګ نه روان. انجونې نسی کولای چې تعلیم وکړي، نسی کوي چې مخته ولاړ شي. دا د دوی په حق کې یو غټ خیانت دی او ظلم دی. موږ خپل په کتاب کې راغلي چې تعلیم کول، علم کول پر نارینه او پر ښځینه فرض دی، نه چې یوازې پر نارینه او فرض دی، پر دواړو فرض دی. دا یو غټه رواني روحي ضربه چې دوی وارده کړې ده د انجونو باندې، خو دا بیخي غلط کار دی.
خو او شان له نورو ټولګیوالو راته وویل، نور انجونو ته چې ګوري چې په کور ناستې دي، څومره دوی ځورېږي، دوی څه وایي؟
شاوخوا اول زما خپل د کور ښځې دي، زما خپل خورزېګانې دي، مؤمنانې ته شپږم صنف پورې درس ویلی دی، بالا ناستې دي پر کور باندې، چېښې دی مدرسې ته هم د بیرې نسي تللی، په کور کې ناستې دي، بس همداسې وخت تېرېږي. بیا چې وګورې سبا ورځ یو خراب ژوند، یو خراب آینده لري، او څومره ځورېږي د خپل پر اوس حالت باندې، څومره پر دوی باندې بد تاثیر کړی دی، او د دوی آینده یې مکمله خرابه کړې ده.
تاسې د کور نارینه و، آیا کوم وخت ملاتړ کړی د ښځو ورغلی د حاکم نظام سره طالبانو نظام ته ویلي چې نور خلاص کړي دا مکتبونه؟ تاسې د کور نارینه و څه کړي په دې برخه کې؟
اصلا داسې دی، زموږ د کور نارینه خو ګرسل کې هغوی خپل هم کشران دي، موږ د کور نارینه مشران دونده نه لرو، نو تر دا اوسه پورې هیچ چا هم داسې علیحده آواز نه دی پورته کړی چې دا انجنې دې وکولی سي ولاړ سي او درس دې ووایي. دلته هیچ چا جرأت نه دی کړی د دې، ځکه که جرأت وکړي تر هغه دوه چنده دوی بیرته ضربه خوري، وهلو ټکول کوي، بد ورد ورته ویل کېږي.
تاسو خپله څه کړي دي په کندهار کې؟ ښځو خپل غږ پورته کړی؟
د زموږ په کندهار کې تر دا اوسه پورې چندان چا غږ نه دی پورته کړی، خو لیکن مخکې چې چا غږ پورته کړی و، هغه کسان یې ګر سره کې جیل ته واستول چا چې غږ پورته کړی و.
څه فکر کوي طالبان ولې نه غواړي چې ښځې باسواده شي؟ د دوی خپل کار ده، څوک یې نه پرېږدي، څه کیسه ده؟
د دوی فکرونه د دې ځای د فکرو سره ډېر مختلفه دي. دوی فکر کوي چې د دې ځای ښځې کچېرې وځي، نو هغه د بدکارۍ د بېلارۍ دپاره وځي، او دوی هلته سمه تربیه نه ترلاسه کوي، دوی ته غلطه تربیه. لیکن ها آن دا چې دوی په خپله په دې نه دي خبر چې څه رقم تعلیم کېږي، څنګه درس ویل کېږي، هلته څه کارونه ترسره کېږي، دوی خپله په دې نه دي خبر. دوی فقط دومره سوچ کوي چې دوی د بې حجابۍ د خاطره، یعنی حجاب نه مراته یې، سم تعلیم نه کوي، او د بدلارۍ لپاره دوی فقط د کور څخه وځي. دغه فکر د دوی سره ورسره دی.
تاسو مکتب وویلی، بیا طب پوهنځی وویلی، بیا اوس روسي حد ته رسېدلی، څومره خفه یې چې تاسو خواري وکړه؟ مګر اوس افغانستان داسې وضعیت ته ورسېده چې ښځې ته ارزښت نه ورکوي که تر ډاکټرۍ پورې مغه رسېدلی وي.
بله، و ارزښت خو اوس بېحد د ډاکټرانو د مکمل صفر سوی دی، ځکه چې د ډاکټران چې څومره تر تهدید لاندې دي، بل هیڅوک هم دونده تر ده. که څه هم صحیح برخه په افغانستان کې ډېر پرمختللی دي نه، خو متاسفانه چې د ډاکټرانو قدر ارزښت مکمل کښته سوی، هیڅوک یې قدر اهمیت باندې هیڅ نه پوهېږي در سره کې. اوس چې دا مازې خبره نه یې سوې، یو مریض هم راولاړېږي که ملامت مریض یې،
هم دې طالبان ته درېږي، ورته وایي چې ډاکټر زما سره داسې وکړل. اوس نو د دوی څنګه سر څوک ور خلاص کړي چې دا دا رقم نه دی، داسې ځکه دوی خپله تعلیم نه دی کړی. که دوی په دې پوهېدل بیا به څوک پوکړي وای دی، خو لیکن دوی خپله دا رقم دی.
څومره په سختۍ د مکتب وویلې، بیا د پوهنتون وویلې، او آخر د سرنوشت دا رقم څه؟ لږ سختیو دې راته وایه، په څومره سختیو دې ځان تر دې جایه پورې ورساوه؟
زه خو اصلا چې دا رقم و زما خپل پلار چې دی هغه رواني تکلیف لري، هغه په کور کې دی، ګر سره کې موږ سرپرست نه درلودې، داسې درته وایم نه، موږ خپل مور موږ راغتان کړی یو. بیا وروسته تر هغه زموږ کور د مکتب څخه ډېر لرې و، ځکه زموږ مکتب موږ ته هېڅ نږدې نه پیدا کېدی، او رنګریزانو دانه چې ورته وایي. په دغه ځای کې زینب لیسه کې مکتب و، نو د موږ مکتب زینب لیسه نومېږي. په دغه ځای کې زموږ مکتب و، موږ به په پښو سهار او غرمه تللو و راتللو، موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه، فقط خپل د آیندې دپاره چې موږ خپله آینده سمو. چې هر څنګه و دومره کوشش مو کوئ، په پښو تللو راتللو بیخي ډېره لاره ده، دا څوک نسي تللی، په موټر کې نیم ساعت لاره ده، نو چې په پښو سي خو بیخي ډېره لاره ده. تر هغه ځای چې تللو راتللو په دې، بیا خو نو د کندهار هوا هم ګرمه ده نه، خیر وخت مو تیر کړئ. په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو، تر څو په راتلونکي کې د خپل افغانستان دپاره، د خپل ولس دپاره لږ څه خو به زموږ شور ورسېږي، لږ څه خو به موږ خدمت ورته وکړو. خو لیکن متاسفانه اوس که وظیفه هم پیدا کېږي، په واسطه پیدا کېږي، دوی ویل واسطې نشته، رشوت نشته، دا اسلامي دولت دی. خو لیکن تر پخوا دوه چنده سوی دی، زما ورونه پر کور ناست دی، وظیفه نه ور پیدا کېږي، ما ته خپله وظیفه نه را پیدا کېده، هغه دا رکه موږ مخته تلل و، تر اوسه هم د هغه کیسه شروع ده.
بله، تاسو له خپلې مور نه وویلې چې په ډېرې سختۍ په تاسو باندې زده کړې وکړې، اوس یې چې لورګانې په داسې وضعیت ګوري چې د طالبان حکومت ښځینهو ته ارزښت نه ورکوي، زده کړې ته یې نه پرېږدي، کار ته یې نه پرېږدي، مور مو څومره درته خفه ده، هغه څومره درته ځورېږي؟
مور خو مې به حد زیات خو بده ده، هغه خو نو بل کم یو خو خپل اولادو ته وایي هېڅ نه هېڅ نه، دوی خو حد کل دومره ځان خو ورسوي. د لمسیان به مې څنګه سي، لمسیان یې ټوله بې تعلیم ورته پاتې سول، زما خورزېګانې دی وکړي، هغوی ټوله دا رقم پاتې سول بې تعلیمه، نه دیني درس ویلی سي او نه هم د نور درسونه ویلی سي، د کوره د باندې لا نه سي وتلی.
خورزېرې چې په کور کې دي، تاسو څومره کوشش کوئ چې هغه قسم چې زده دي په کور کې ور زده کړئ تر څو چې حالات سمېږي؟
بلې، وو چې په کور کې ورته لګیا، په کور کې یو یو درس ورته وایو، یو یو کتاب، هر څوک چې بیکاري هغه ټوله ورځ ورته ناستې درسونه ورته وایي، چې د ده باندې تعلیم څه نسي کولی، حداقل په کور کې خو دی وکړي.
څومره فرق کوي په کور کې تعلیم او مکتب و پوهنتون ته تګ؟
هغه خو ډېر فرق لري. په کور کې فقط ته د کور د اشخاص سره مخامخ کېږي، د باندې خلکو سره، معاشرې سره، اجتماع سره، ناستو ولاړ، خبرې اترې، جرأت، تربیه، اصلا تربیه دومره په کور کې نه ترلاسه کېږي لکه څومره چې د باندې د خلکو څخه ترلاسه کېږي.
درې کاله اوسول چې نجونې په کور کې دي، دا حالات کم داسې دوام وکا، د دې زیان کورنۍ ته خو خبرې وکړې چې زیان رسیږي، یو مملکت ته څومره تاوان رسیږي؟
دا خو مکمل مملکت پورې تړاو لري. اوس موږ د تعلیم و درجې ته راځو نه، اوس څومره درجې کې دوی قرار لري نه، مکتبونه وتړل شول، تر دې مخته نجونې درسونه نه سي ویلی، کم چې موجوده دي هغه به خپل لیولو ته ځان برابر کړي، لیکن وروسته نوی نسل چې راپورته کېږي او څه چې د هېواد دپاره کې، دا به زاړه سي، وخت به تېر سي، لیکن هغه نوی نسل چې راپورته کېږي، هغه به ټول مکمل بې سواده نسل راپورته کېږي. دا چې هغوی په څه دندو، په څه کارو اخته کېږي، هغه نو وروسته انسان سر په خلاصېږي، ځکه چې هر څومره چې څوک کوشش وکړي په کور کې درس ورته ووایي، خو لیکن هغه رقم درس نه سي وایي لکه څنګه چې دوی په پوهنتون کې، لکه څومره چې دوی خپل په هیواد کې یا خپل مکتبو کې، په دا کې دوی درسونه وایي، راپورته کېږي او هیواد ته پرمختګ ورکوي، ځکه یوازې یو څه باندې څوک فوکس نه سي کولی. په هیواد کې د هیواد د سرنوشت لپاره، د جوړښت لپاره، داسې ډېرې نورې سرچینې شته چې هغه پر دې باندې ولاړه ده، مکمل هیواد پر ولاړه ده، مکمل افغانستان پر دې شیانو ولاړه ده. ځکه څوک په اقتصاد کې مخته ځي، څوک په حقوق کې مخته ځي، څوک په ډاکټرۍ او په صحت کې مخته ځي، نو په دغه طریقه سره هیواد هم پرمختګ کوي.
بله، اوس اکثره میرمنې له دې شکایت کوي چې نړیواله ورو ورو افغان ښځې له پامه غورځوي، یعنی دوی په طالبانو باندې فشار نه راوړي چې د زده کړې دروازې ورته خلاصې کړي. تاسو په دې اکله څه غواړئ چې وایې؟
نړیوال خو دوی کولای سي، دوی که وغواړي هر څه کولای سي، لیکن دا چې دوی نه غواړي هغه به دغه رقم پاتې. د تعلیم د لحاظ افغانستان بیرته نه سپورټوي، ځکه دوی خپله نه غواړي چې افغانستان د پرمختګ وکړي. که دوی غوښتلی دا کار دوی وختیم کولای سوی.
یعنی د نړیوالو فشار په طالبانو باندې اثر کوي؟
د نړیوال فشار حتماً اثر پر کوي، داسې نه دی چې اثر نه پر کوي، لیکن که نړیوال وغواړي هر څه کېدای سي. نړیوال وغوښتل هادي طالبان راتلی سوی، راغله ځای ونیوی، لیکن حکومت یې خپل دا شروع کړي. اوس ځینې وایي موږ یې په رسمیت پېژنو، ځینې وایي موږ یې نه پېژنو، خو لیکن شاید میدا میدا یې ټول نړیوال پسې وپېژني، په رسمیت یې غواړي وپېژني. په داسې حال کې چې دلته هیڅوک آرام راحت نه دی، دلته هیڅوک پر قرار نه دی. هر ورځ موږ د یوه ورور بې عزتی پر عام بازار وینو. دا زموږ د پاره، زموږ د کورنۍ د پاره څومره ضربې دوی واردوي.
له رواني اړخه څومره بد اثر په تاسې کوي؟ مکتب ته نه سئ تلای، پوهنتون ته نه سئ تلای، نور آرام نه یې.
کندهار باندې خو بیا بیخي بد عالی شی دی. یو ورور سلمانۍ ته د ویرې نه سئ تللی، یوه خور د باندې نه سئ وتلی، یوه خور وظیفې ته نه سئ تللی، یوه خور مکتب ته نه سئ تللی، یوه خور سینټر ته مدرسې ته نه سئ تللی. د ویرې ټوله خپل پر کورو ناست دی. دلته داسې لکه وحشت چې د رواني اړخه دومره بد تاثیر چې دا هر ځلې زه خپل د کورنۍ سره بازار ته د باندې ووځه، زما ورونه یې، زما خویندې راسره یې، مور مې راسره یې، موږ د باندې ووځو بازار ته ولاړ شو. د هغې خوا چې څنګه موږ بېرته را جوابېږو د باندې د خوا څخه، هغه نو بیا په موږ پورې اړه څه رقم حالت پر موږ تېرېږي. د زما ورونو ته یا دوی ته څنګه خبرې کېږي، څومره بد الفاظ کاروي و دوی ټولو ته، هغه بېحده بد تاثیر کوي پر چا باندې.
بله، ډېره زیاته مننه خور، ژوندی او سلامت اوسی.
هیله کوم خور، مننه، خوشحاله سوم.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت یو بلې خبرونې ته راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خپرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. دوم ټولګي ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی. نن به ښوونکی راته اټوم تعریف کړي او د اټوم په اړه به یو لړ لنډ خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولئ چې عنصر څه شی ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي. دا هغه پوښتنې دي چې نن به د ښوونکي په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم څه شی وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یوه سترګ د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګ د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې څه وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره، چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنۍ ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نسي کولی، هغه ته څه شي وایي؟ اټوم وایي. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینې اټومونه سره یو ځای شي، هغه ته به څه شوی؟ عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلی وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره ده. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نه سپکولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر بیا موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، د هغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عنصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عنصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته اکثر د ښکاره کول سي په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عنصر طبیعي دي، شپږ نوي عنصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته، هایدروجن دي، هیلیم دي، لیتیم دي، بریلیم دي، بورون دي، کاربن دي، داسې ټول تر کوم ځای پورې یو سل اتلس، دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټول یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو کله یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عنصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عنصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوتاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عنصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وی دوا یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوا یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یوځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یوځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یوځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیز دی، مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دي یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یوځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانوز د کوونکو، د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوئ چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي. تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
دا تم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت د برخې تمو هر کلی کوم دا تم ټولګي ګرانز د کونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی لخون کې بووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړې شو د عنصر اټومي نمبر لبل هغه جلا او ترمنځي توپیر وکړو د نننی درس په دوام به خون کې درته د اټوم اجزاوي بیان کړي هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولري ځکه خون کې درته په کتاب کې رښتیا تصویرونو لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي زو او د درس پورا بیان لخون کې اورو
په تیر درس کې مو د اټوم په اړه کې معلومات ویل نن راځوایو اټومي نمبر اټومي نمبر د یو اټوم اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي موږ مخکې ویلو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروتونونو نمبر لري او هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نشي ورکول کېدلی اوس راځو مثالونه وایي هایدروجن پروتون نمبر یو دی موږ نشو کولای چې یو بل عنصر وسپنه سره زر یا سپین زر ته پروتون نمبر یو ورکو ځکه هایدروجن خپل ځان ته د پروتون شمیر لري هغه یو دی هیلیم پروتون نمبر دو دی موږ نشو کولای چې هایدروجن ته دوه ولیکو هیلیم ته یو ولیکو دا ځکه چې هر عنصر ځان ته مشخص پروتون نمبر لري لیتیم پروتون نمبر درې دی او د سنور نو همدا ډول لیتیم ته دوه او یو نشو لیکلی لیتیم پروتون نمبر درې دی باید درې د پروتون نمبر ورته ولیکو دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یو پروتون نمبر دی یو سل اتلس عناصر لرو یو سل اتلس پروتون نمبر لرو او هر پروتون نمبر د هر عنصر دپاره جلا جلا ځانګړی دی په دوراني جدول کې اول شل عناصر پروتون شمیر باید په یاد او زده کړل سي هایدروجن هیلیم لیتیم هایدروجن پروتون نمبر یو دی هیلیم دا دوه دی لیتیم درې دی بیریلیم څلور دی بورون پنځه دی کاربن شپږ دی داسې راځي 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 د ارګون اتلس پوتاشیم نونس کلسیم شل دا شل دانې خو باید ستاسې ازده وي خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروتون شمیر سره دا هم د عناصرو مثالونه دي دا د سرو زرو عنصر دی دا د المونیم عنصر دی دا د اوسپنې عنصر دی دا د سپینو زرو عنصر دی او دا د مسو عنصر دی اټومي کتله د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اټومي کتله بلل کیږي اټومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر دا چې هر څو سو هغه د یو عنصر د یو اټوم اټومي کتله ده مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی نیوټرون پروتون نمبر مثال هیلیم پروتون نمبر یې دوه دی نیوټرون نمبر یې هم دوه دی اټومي کتله یې پیدا کړي اول فارمولا لیکو اے مساوی کیږي پی جمع این این سو وو نیوټرون نمبر دوه وو پی سو وه پروتون نمبر هم دوه وو دوه جمع دوه څو کیږي څلور نو د هیلیم اټومي کتله چې ده څلور ده لاندې جدول په خپل کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ دا به بیا تاسې د ځان سره حل کړئ دا یو دانه به زه درته وایم دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی اټومي نمبر یې اولس دی نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی د کتلې نمبر یې څو دی پنځه دېرش نو نیوټرونو شمیر به څو وي که زه اولس جمع اولس کړم پنځه دېرش نه راځي که زه اولس جمع اتلس کړم پنځه دېرش راځي نو د نیوټرونو شمیر یې اتلس دی ولې موږ ویلي وه چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ دا ځای هم تاسې حل کړئ او په کې خپلو کتابچو کې جوابونه ولیکئ بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته تیر درس کې وویل شو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري دا چې کوم مدار څو الکترونه ځایوالی سي د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی سو موږ ویلي وو چې الکترونونه په کوم ځای کې دي په مدارو کې دي او هر مدار به ځان ته یو توانایي لري څو الکترونه ځایوالی سي
او هغه په کم پر ولې سر بيدای کیږي په دوه ان مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو رچوم، اول مدار ان یو سو، دوه ضرب یو مربع د هم دوه ضرب یو، په اول مدار کې پکت او پکت دوه لیک شونه زیاتلی. دوهم مدار کشیر ان دوه وو، دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې سورزی سلور، سلور ضرب دوه اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه زیوالی سي، نه هم الکترون نسی زیوالی. همداسې د دریم دپاره، د سلورم دپاره او د پنځم دپاره تاسې پیدا کی باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار اتلس الکترونه کیږي، دوه ضرب که چیر د دوه پر ځای درې رواچوم درې مربع نه، دوه ضرب د نه اتلس کیږي. دریم مدار څو الکترونه دي؟ اتلس. سلورم مدار پنځم مدار په همداسې شکل دونه الکترونونه په ځان کې ځایولی سي.
خو کې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې ښوونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو مو خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوئ او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونه دوام ته ښه راغلاست. او په دې برخه کې د نهم ټولګي د کیمیا مضمون درس واردی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. ښوونکي به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابره کړه.
اول عضوي کیمیا پیژنه چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سرو کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نور عنصرونه لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکباتو او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکباتو څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجودات څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه، مرمر، ډبر او کاربن ډای اکساید غیر عضوي مواد څخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټیک اسید او الکول په وین په واین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده وه چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدیږي چې دا وه تیوري ته په ویچار فورس ویل کېدله. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1828 میلادي کال کې جرمني کیمیا په فردریک وولر امونیم سیانات چې غیر عضوي ماده د حرارت ورکه او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وایي کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب د یوریا تولید کړ، تر دې وروسته په کیمیا کې نوي تحول رامنځته شو او تر دې وروسته ډېر نوي مرکبات تولید شول چې په 1950 میلادي کال کې ویچار فورس تیوري رد شوله. نو ډیر هغه مرکبات چې د ژوندۍ حجرات یعنی نباتات، حیوانات په وسیله تولیدیږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. پخوانی تیوریانو په ایواز و کاربن ته زیاته توجه وشول او اوس عضوي کیمیا داسې تعریف کوي چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخکې موجود دي. کاربن ډای اکساید، کاربن مونو اکساید، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ لکه پوتاشیم سیانایډ، لکه پوتاشیم سیانایډ، همدارنګه همدارنګه سیانایټون همدارنګه یا کلسیم کاربایډ نوموړي مرکبات غیر عضوي مرکبات په ډله کې سیرل کیږي دا چې ولي عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي په داسې حال کې چې ټول مرکبات په اصول کې د کیمیاوي علم په وسیله سیرل کیږي دا ځینې دلایل لري لومړی دلیل دا دی چې مرکبات تعداد زیاتوالی دی تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوي او تعداد یې په ستر سرعت سره زیاتیږي همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوي او د هرې ورځې په تېرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي کچی دا دی د 3 میلیون مرکبات ټول د غیر عضوي کیمیا تر لاندې هي تر عنوان لاندې مطالعه کړای شي دا کار به د تعداد څخه وتلې خبره وي دوم دلیل چې دی هغه پر برابر کیمیاوي او فزیکي خواص چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونو ترکیبات یو له بله تشخیص شوي دي چې په لاندې جدول کې وینم چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بله په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شم اول چې دی د عضوي مرکبات ویل کېدو نقطه یک شته د غیر عضوي دا د زوب نقطه لوړه د عضوي مرکبات د جوش ایک شته وی د غیر عضوي د جوش نقطې لوړوي او عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي په غیر عضوي مرکبات کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولاتو کې نه حلیږي څلورم عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او وی عضوي مرکبات بخشي عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي همدارنګه په عضوي مرکبات کې عمومي شرکتي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې آیوني رابطې جوړیږي په عضوي مرکبات کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات کې لږ ایزومیرونه لري په استثنا د انتقالي عناصر څخه همدارنګه عضوي مرکبات چې د کیمیاوي تعاملات یې ډېر ولو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنی چټک وي دریم دلیل دا دی چې کاربن اتوم د اتوم د بل د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي تر څو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړ ته کاربن دی خاصیت ته کټینیشن ویل کیږي او دا خاصیت دی یو زیات شمېر عضوي مرکبات جوړولو مسولیت هم په غاړه لري اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري کومه غذا چې روزمره خورو اکثر عضوي مرکبات دي کوم کیمیاوي تعاملات چې د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي د عضوي د عضوي دې کوم متابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي عضوي کیمیا د ټول ژوندۍ موجودات حیوانات او نباتاتو په ژوند کې د خلل لري کوم کالی چې هغه د رنګ او هغه صابون چې کالی پرې مینځو او کالی ته هغه نشات نشات چې احار ورکوي او هغه سرمن چې بوټونه ترې جوړیږي او کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړیږي اکثر د کورونو ساختماني مواد د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ امیزي پورې ټول عضوي مواد دي همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوړوي او فابریکې چلیدا ټول عضوي مواد چې دا ټول په لاندې لیست کې رالنډولای شو لکه دا چې غذا لکه پروټین کندونه او شحمیات کالی لکه پنبه وړي ریشم یا هم ډکرون ریلون یا نایلون پناګاوي لکه لرګي رنګ او ورنش انتقالي وسایل لکه طبیعي ګاز پرسوټي تولیدات او ډډبور سکاره دواګانې لکه پنسلین او نور حشره کوش لکه ڈی ڈی ٹی او هیپرت او داسې نور همدارنګه استرایډ او هورمونونه ویټامینونه انزایمونه انټي سېپټیک او انستټیکس او همدار اورس او پیګمنت کلم رنګ او کاغذ تکاسي فلم دا غي انکشاف د خوند او کول رنګ او کول مواد پلاستیک ربر نکلي مو صابون دی او ډیټرجنټ او داسې نور ټول عضوي مرکبات په دې او اخرو کې د عضوي کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري لږ ډاټا چې موږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت چان چې موږ هغه د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دي همدارنګه عضوي کیمیا رول د مصنوعي موادو په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار دی چې ډیر زیاتی ته هغه له جمعې څخه لکه ګاسولین مصنوعي الیاف منفقه مواد کریمونه رنګونه او دواګانې شامل دي چې د دوم د دوا او جوړول په صنعت کې لکه زدي فونی دواګانې انټي بیوټیک د میکروبي او د بیهوشي انستیتیک دواګانې استعمال چې د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند ته تیرې نیمه پیری په پرتله دوه چنده کړی دي د اورینې ساته راټټه کړې ده او اکثر امراض یې له نابودۍ سره مخ کړ دي په کل کې د انسانان په ژوند کې نیوي پانې رانه پرنستلې دي همدا په غل کې د انسانان لپاره مشکلات او وسیله که د آفت وژن کې استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهي په منځ د جنګي وسیلې سره همدا د ژوند چاپیریال نور مشکل د نفوذ د زیاتوالي او څه مشکلات هم منځ ته راوړي دي همدارنګه چې عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې یو لر هوسایي رامنځته کړې ده یو لر مشکلات هم ورسره مل دي نو د دې خبره ویلی چې عضوي کیمیا زموږ د ژوند هر اړخته کې مهم رول لري او هر وخت ژوند هر اړخته شامل ده.
مننه چې درسي ساعت ته غواګیست. تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربن د بل اټوم له کاربن سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. ښوونکي درته وویل چې د هر بل ساينسي رشتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درسي ساعت تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه عمومي. د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي د نننۍ درس په دوام عنصر ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننۍ درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډېر معلومات ورکړل شي. د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.